د مشال اړیو په یو خبرونه کې زه ګل ایاز او بشیر ګواخ درته هر کلی وایو. د محل په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. اونیس پروګرام د سولې په لور د رواني غړې په دوه منه مایکي اوریدل شي. خلومنې د دې سات تازه خبرونه له بشیر ګواخ نه وو. لومړی د خبرونو سرټکی، د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز د هندوستان د وزیر اعظم او د افغان ولسمشر سره ملاقات کړی دی. د خیبر جلسه قومي مشرانو پولیټیکل ایجنټ سره د امن ساتلو لپاره پرون یوه جرګه کړې ده. او د هغه امریکایي پوځي چې په 2009 کال کې افغانستان کې خپل چیک پوسټ پرېښی و، له ولسمشر باراک اوباما څخه د خپلې معافۍ غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل، د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن د هندوستان په امرتسر کې د افغانستان په اړه ایشیا زړه کانفرنس په څنډه کې د افغان ولسمشر او هندوستان د وزیر اعظم سره ملاقاتونه کړي. هندي رسنیو لیکلي چې نریندرا مودي سرتاج عزیز سره یو ځای د ایران او دا کال د یورپی یونین مشري کوونکي هیواد سلوواکیا د بهرنو چارو وزیرانو سره ملاقات وکړ او ورته ویل چې افغانستان او سیمه کې د امنیت بحالولو لپاره د ترهګرۍ ځپل ضروري دي. بلخوا د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویان پر خپله ټویټر پاڼه د ولسمشر غنی او سرتاج عزیز د ملاقات تصویر خپور کړی دی. د افغانستان په اړه د ایشیا زړه په نامه کانفرنس نن د هندوستان په امرتسر کې د څلوېښتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او لوړپوړو استازو په ګډون پیل شو. په دې لیک کې افغان سفیر شهدا عبدالي پرون ماښام مشال رډیو ته وویل چې د دې کانفرنس لپاره د خبرو ایجنډا ترتیب شوې او په کې به په سیمه کې په ترهګرۍ، اقتصادي ودې او تجارت خبرې وشي. د خبر ایجنسۍ قومي مشرانو سره پولیټیکل ایجنټ د امن ساتلو لپاره د جرګو په لړۍ کې ناسته کړې ده. دې جرګه کې پولیټیکل ایجنټ خالد محمود ملکانو ته خبرداری ورکړې چې د اجتماعي ذمواري څخه د بچ کېدو لپاره باید د امنیت ټینګ ساتلو کې مرسته وکړي. بلخوا قومي مشران وایي چې د FCR د قانون دې ځکه ختم کړل شي چې دوی د بل په جرم کې سزا ویني. لوړګي کې شوې دې جرګه کې شامل یو قومي مشر رحمت الله نن مشال رډیو ته وویل
دا خو اجتماعي ذمواري کې نه ده پکار، دا خو موږ ځکه د خلک غواړي چې کم 40 FCR او کم دا قانون ده چې دا ختم کړای شي. دا ټولو موږ خوښ ده چې ختم کړای شي، ځکه چې پاکې موږ ته ډېر ستونزې یو ډېر تکلیفونه وي.
یاد دې وی چې د روسیې کې پولیټیکل انتظامی تر به می چاودنو او وسلوالو تر بریدونو وروسته د FCR قانون لاندې اجتماعي ذمواري کې د قبایلی سیمو د خلکو نیول ډېر کړی دي چې ځې خلکو پینو کې کړی او یې امنیت ساتل د امنیتي ادارو کار دی. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند غړي نگینه خان وایي دوی پر ښځو د تشدد ختمولو لپاره د قانون جوړولو په خاطر یو بل تیار کړی چې د مشورې لپاره اسلامي نظریاتي کونسل کې رد شوی دی. نوموړی پرون مشال رډیو ته وویل چې دې بل سره به د ښځو حقونه تر ډیره خوندي کړل شي.
ډومسټیک وایلنس بل چې کوم دی هغه اسلامک آیډیالوجي کونسل چې کوم دی هغې ته تللی وم او هغې باندې سر لږ شان ته کې تحفظات وو، نو هغې هغه بل چې کوم دی ریجیکټ کړی دی. نو هغه اوس واپس چې کوم دی هغې باندې مونږ کار لګیا دی، هغې باندې کېږي چې مطلب د اسلام سره د هغې سره کنټراډکشن رانه شي. څنګه پوره کوشش هم دی چې مونږ دې تنور کې دا بل پیش کړو.
د یادونه ده چې په پنجاب صوبایي اسمبلی کې ورته یو قانون منظور شو چې له مخې پر ښځو تشدد کوونکو نارینه ته سختې سزاګانې ټاکل شوې دي. د پاکستاني وزیر اعظم نوشریف د بهرنیو چارو سلاکار طارق فاطمی ویلي چې ملک په هیڅ قسمه جګړه کې ښکېلېدل نه غواړي. خو د پاکستان سرکاري ریډیو د نننی خبر تر مخه نوموړي زیاته کړې چې دوی پر لاین آف کنټرول د هندوستان له حملو غافل نه دي. دا بیان په داسې مهال راغلی چې د پاکستاني چارواکو یو پلاوی نن افغانستان په اړه کېدونکې کانفرنس کې برخه اخیستو او په سیمه ییزو مسایلو خبرو لپاره هندوستان ته ورغلی دی. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان د کورنو چارو وزارت په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو په لاس د یو زده کوونکي په دار زړول ستر جنایت بلل او پولیسو ته یې حکم کړی چې په دغه ځای کې دې د وسلوالو خلاف سخت عملیات وکړي. پرون دې وزارت په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د چک ولسوالۍ په سیوک کلي کې د جمعې په ورځ د خلکو مخکې په دار زړول شوی دا ځوان فیض الرحمن نومېده چې د کابل په پولي تخنیک پوهنتون کې د انجینرۍ پوهنځي د آخري کال زده کوونکی و. یو خبر شوی ویډیو کې ښکاري چې طالبان نوموړی د حکومت جاسوس یادی او د خپلو دوو جګپړو غړو په وژنه کې په لاس لرلو یې تورنی. خو د میدان وردګ د والي وین عبدالرحمن منګل پرون شپه په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې فیض الرحمن د حکومت سره هیڅ قسمه تړاو نه درلود، یوازې یو زده کوونکی و او له کابله خپل کلي ته د کورنۍ لیدو لپاره ورغلی و. هغه امریکایي پوځي چې په 2009 کال کې افغانستان کې خپله پوستا یا چک پوسټ پریښی و له ولسمشر براک اوباما څخه د هغه د معاف کولو غوښتنه کړې ده. وایټ هاوس پرون وویل چې بو برګدال دا غوښتنه کړې. د هغه دا غوښتنه د جنوري په 20 تاریخ د نوي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کار له پیلولو مخکې راغلې ده. ټرمپ د برګدال په اړه د کمپاین په مهال ویلی و چې دغه سرتیری یو غدار دی او په کار ده چې سزا وویني. نوموړی د برګدال د راخوشي کولو لپاره په 2014 کال کې د افغان طالب بندیانو په پریښودو هم نیوکې کړې وې. برګدال په کورټ مارشل کې د عمر قید سزا سره مخ دی. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ایران غوښتي چې 4 نیول شوي کسان زر تر زر قید خوشي کړي. دوی دغه نږدې 200 کسانو په منځ کې نیول شوي چې غوښتل یې تهران ته نږدې د کرش په یوه هدیره کې د دوو لیکوالانو په مقبرو یاد غونډه جوړه کړي. دغه دوه کسان په 1990 کې د ایران استخباراتو وژلي وو. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه به د مشال راډیو نه واورېدل چې بشیر ګواښ وړاندې کول. درنو اردوونکو، تاسو د مشال راډیو ټولې خپرونې په ویب پاڼه مشال راډیو ډاټ کام، همداراز په فیسبوک او په ټویټر کتلی، لوستلی او اورېدلی هم شئ. که چېرې راسه د روانې ګړۍ تر پای پاتې شئ، نو د دې رپورټونو او د اونیزې خپرونې تفصیل به واورئ. نن د هند په امرتسر ښار کې د ایشیا زړه هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو شپږم کانفرنس پیلېږي. په خیبر پختونخوا کې مازور جنکی له حکومت شکایت کوي چې خپلو حقوقو څخه یې بې برخې ساتلې دي.
د سبق کې ډېر وروسته مسله ده، د صحت وته مسله ده، موږ ویل چیر راشي هر څه راشي هغه دوم نه وټه تاته جوړه کړې ده چې څوک پوهېږي نه چې په کومه لاره لاړ.
په بلوچستان کې د بشري حقوقو اداره وایي چې په هغه صوبه کې د میرمنو حالت د ډاډ وړ نه دی.
ډومېسټک وایلنس هم زیات ده، د خرابګردي یا ایسیډ تھروینګ باوجود چې اکټم رااله، دغه باوجود هم خو وایلنس کې کمی شوې نه ده.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په چرګام ولسوالۍ له داعش وسلوالو پاکه کړي. یو ځای مشر وایي
داعش چکل راغی د پاس پچیری ولکی ته ولیدو، د موږ سره ډیر زمانه واشاتونه وکړه، زموږ ځانانا زموږ ماشومان یې بینرخه وژل، د دې حکومت ته یو جهان مننه.
اونیس پروګرام د سولې په لور کې مو دا موضوع سړلې چې د سولې مذاکراتو کې د میرمنو او تھیټر اثر رول لوبولی شي.
په بیلابیلو اړخونو کې کار کوو ترڅو د سولې پیغام تر هغه کسانو پورې ورورسیږي چې هغوی اوس ټوپک په لاس کې دی، جنگ کوي، د سولې پیغام نه دی ورسېدلی.
په خبرونه کې نور رپورټونه شننه او تبصره هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو د سحر 10 بجو خبرونه ته غواګیه. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې نن د هند په امرتسر ښار کې د ایشیا زړه هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو شپږم کانفرنس د افغان ولسمشر او د هند د وزیر اعظم نریندر مودی په وینا پیلېږي. پرون دغه کانفرنس لپاره یوه اعلامیه ترتیب شوې وه چې تمه ده نن یې افغان ولسمشر او د هند وزیر اعظم په ګډه اعلان کړي. په کانفرنس کې د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز هم ګډون کوي. نور تفصیل صفی الله ستانکزی راکوي.
د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو شپږم کانفرنس له تروریزم سره د ګډې مبارزې او له افغانستان سره د ثبات او امن پر راوستلو کې د همکاري په نیت نن د هند په امریتسر کې پیلېږي. د افغانستان جمهوري ریاست په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او ورسره مل پلاوی پرون ماښام امریتسر ته ورسید او د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په ګډه په دغه ښار کې ګولډن ټمپل د سکانو مشهور عبادت ځای هم ولید. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند وکاس سوارب هم په خپل ټویټر لیکلي چې په یو خاصه موقع کې صدر اعظم نریندرا مودی او ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډه له ګولډن ټمپل لیدنه وکړه. ښاغلی سوارب دا لیدنه د یوې ښې ملګرتیا نښه وبلله. د افغانستان د جمهوري ریاست د بیان له مخې افغان ولسمشر به د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس ته وینا وکړي، خو تر هغې مخکې به د هند له صدر اعظم سره غونډه ولري. اخوا په هند کې افغان سفیر وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به د نن ورځې کانفرنس له تروریزم سره د ګډې مبارزې او د افغانستان په ثبات د یوې متمرکزې اعلامیې په اعلان پرانی ګډه اعلامیه د افغانستان او د کانفرنس د غړیو لخوا ترتیب او منظور شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به دا اعلامیه د غونډې په پیل کې اعلان کړي. له تروریزم سره مبارزه او په سیمه کې اقتصادي ثبات او پرمختګ د بحث وړ موضوعګانې دي. تمه ده د هند په کوربتوب په دغه کانفرنس کې د آسیا زړه هیوادونو د 14 غړیو او 18 ملاتړیو هیوادونو استازي برخه ولري. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم د شنبې په ماښام امریتسر ته رسیدلی، خو چارواکو هندو ورځپاڼې ته ویلي له مودي سره د هغه کومه لیدنه نه ده پلان شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دې لپاره په دغه کانفرنس کې برخه اخلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په خاطر له ټولو هڅو سره مل قدم واخلي. 15 وار مخکې هم د افغانستان د ثبات او امن په هدف د آسیا زړه هیوادونو غونډې کړي، خو معلومه نه ده چې څومره به دا کېدونکې غونډې د افغانستان درد دوا کړي.
درنو اردوونکو سفیر استانزیو چې تاسو رپورټ لاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واوریدل چې د هند په امرتسر ښار کې د ایشیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو شپږم کانفرنس پیلېږي. د پاکستان د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي. په پاکستان کې مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو د سرتاج عزیز هند ته سفر یو ښه ګام بللی دی او وایي چې باید پاکستان د افغانستان په اړه هر یوه غونډه کې ګډون ولري. په اسلام آباد کې د مشال لړیو خبریال احمد الله د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د عوامي نېشنل ګوند په خوانی د قامي اسمبلی غړي بشرا ګوهر وایي چې تل د ملکونو ترمنځ شخړې د مذاکراتو د لارې هواریږي، نو مذاکرات دوامدار ساتل پکار دي.
دا یو ښه سټپ دی، ډېر ضروري دی چې د ډایالوګ دا پروسس کنټینیوسلی روان وي. ریاستونه او حکومتونه خپلو کې کینی او سره خلک د دې ریجن خپلو کې کینی او ډایالوګ پروسس چې جاری دا بندېدل نه دي پکار. دا په صلیب حل کیږي خبرو اترو سره، خو ڈائلگ دا پروسیس ہی بند شی بیا خودیرا گرانا دا چی مونگا دی ریجن کے دے امن خبر اوکو یا دے پرمختک خبر اوکو.
دا جمعیت علماء اسلام فی ڈلی سینیٹر عطاور رحمان وائی
پاکستان دا گام دا دا منطقی دا پارا دیر رشو قدم دی، ہندوستان او افغانستان تم سوچ کول پکار دی چی پاکستان دا سوار غی چی دا غی او مثبت جواب ورکی او پا اغ مجلس کے دی دا پاکستان دا دا گام قدر اوکی. پاکستان دا اقدام تا پا قدر قتل پا کار دی او انڈیا تا افغانستان تا دا دغی فائدہ اخیستل پا کار دی چی دا منطقی حالات ٹکس.
دا قامی وطن پارٹی مشر افتاب احمد خان شیرپا وای چې د افغانستان نه متعلق کی دون کې هر غونډه کې پاکستان لګ غډون کول پکار دی.
د مذاکرات مونږ خلاف نیو چې کله کې دا کانفرنس یو هغه اټینډول مناسب دی. دیم دا چې هارت اف ایشیا چون کې د افغانستان غړي، افغانستان سره خپل تعلق په هر صورت مونږ غواړو چې دا دې واپس بحال شي او خشي او دا کوم بدګماني چې دا لري شي په دې لحاظ سره سرتاجیز تل مناسب ګڼو.
د ذکر دا چې د آسیا زړه کانفرنس تیر کال په دسمبر میاشت کې په پاکستان کې شوی وو او پرانیسته یې وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په ګډه سره کړی و. په یاد کانفرنس کې د یو شمیر ملکونو خارجه وزیرانو نه علاوه د هند خارجه وزیر سشما سوراج هم ګډون کړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اړیدو تاسو غوږی درنو اردوونکو په خیبر ایجنسی کې د امنیت ټینګول لپاره تنظیمي چارواکو او ځای مشرانو د جرګو لړۍ پیل کړې ده. د خیبر په لړګي کې د یوې جرګې پر مهال پولیټیکل چارواکو ویل چې ځای مشران د سیمې د امنیت ځمواري په خپل غاړه واخلي او دا د ټولو قبایلو اجتماعي ځمواري جوړیږي چې په خپل سیمه کې د ناوړ پیښو مخنیوي وکړي. خو ځینې مشران وایي چې امنیت ټینګول د امنیتي ادارو او تنظیمي چارواکو ځمواري ده. د جرګې نور حال فرحات شینواری راکوي.
په دې لړکی 13 ورځ په لوړګي جرګهال کې د وی جرګې په محل د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود ځای مشرانو ته د خپل وینا په وخت وویل
په تیرا کې یو ایډیو شو په جمرود کې داسې یو دوه درې واقعیات شو په ملګرو کې یو واقعې مو شو کوشش بداوی چې مونږه د امن د حالات په کنټرول کې وساتو تاسو په آرام نه کینئ په تاسو د ځمواري ده یو کس په ماته وی چې دا دونه واقعیت خو دې په پیښور او مردان کې کیږي الته دی کیږي خو چې په خیبر ایجنسی کې ونی شي ولې بکیږي په تیرا کې با اوس خو لا ریټرن شو اوس په بیا بار کېږي لسکاله بیا په خیمو کې تیروې چې ان شاء الله ایڈمنستریشن پاکستان آرمی او ایف سی بتاو سره ولاړوي اګی تاسو نه شاته کیږي.
نوموړي زیاته کړه چې موږ هڅه کوو چې په خیبر کې هغه رنگ امن قائم کړو لکه پخوا چې وو.
امن موږ د عشر اوساتو دا علاقې داسې آزاد کو چې څنګه 1960 کې و 1970 کې و چې د پنجاب نه با فیملیز خلک زنانه او دا براتل به خوف خطر او دل د لنډي ګوتل په بازارونو کې به شاپنګ کو نو دغه زمونږ ډیره غټه کامیابی ډیره غټه کامیابی به
په دې جرګه کې شریکو مشرانو پولیټیکل ایجنټ لا باور ورکړ چې دوی به د دغه سیمې د امنیت لپاره ګامونه پورته کوي. خو بیا د خیبر سیمې مشر رحمت الله وای چې د امنیت ذمہواری د امنیتی ادارو او انتظامی چارواکو ده او باید ځای خلک دی په اجتماعي ذمہواریو کې نه زوروي.
دا خو اجتماعي ذمہواری کې نه پکار ده خو موږ کله خلک غواړي چې کم 40 سیار او کم دا قانون دا ختم کړی شي ټول موږ خو دا ختم کړی شي دا چې پدې کې موږ ډېر ستونزې ډېر تکلیفونه نه
د خیبر انتظامی چارواکي وای چې د خیبر ایجنسی په زیاتره برخه باندې د وسلوالو پر ضد عملیات سرته رسیدلی دي او د حکومت واکمنی پکې بحال شوې ده. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دروندرکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی اکسپرس ټریبیون ورسپنه د کبالی سیم اصلاحاتو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. د مقالې په یو برخه کې ورسپنه لیکي باید د پاکستان حکومت دا خبره ومني چې له قبایلو سره امتیازي سلوک کړی دی. د مقالې نورې برخې دی یو وړو د میروست ایکسپریس ٹریبیون رسپانډل کې ل اویا کالو رئیسی د پاکستان ریاست ل برتانوی راج قانون څخه نه دیوتلې. د پاکستان حکومت اوس هم په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو نه راوستلو لپاره په خوانی برتانوی راج ذمہوار ګرځوي. رسپانډل کې د برتانوی راج پر وخت قبایلی سیمې قصدن ل بنیادی سہولتونو او سیاسي حیثیت ورکولو څخه محرومه ساتل شوی وي. خو د پاکستان په آئین کې دغه سیمو سره هم ناانصافي شوې ده. د پاکستان اساسي قانون یا د آئین آرټیکل 200 وختم لاندې د پارلیمان یو قانون هم په قبایلی سیمو کې نشي عملي کېده. ورسپانل کې د قبایلی سیمو انتظامی چارې په سپریم کورټ او یا نور عدالتونو کې نشي چیلنج کېده. د دې ترڅنګ فاټا له بنیادی بشري حقوقو څخه هم بې برخې دي. ورسپانل کې د پاکستان ولسمشر د آئین آرټیکل 200 وختم لاندې د برتانوي راج پشان پر هغه سیمو واکمنی کوي. ورسپانل د برتانوي راج پر وخت د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یعنی اف سی آر قانون پاړه لیکي چې په دې قانون کې سو واري بدنو راوستل شول خو ختم نه کړل شو. دا هغه قانون چې انګریزانو د پښتنو پر ضد جوړ کړی ول او سزاګانې به یې ورکولې. خو د پاکستان حکومت اوس هم دغه قانون په خپل ځای ساتلی دی. ورسپانل لیکي له نورو وختونو پرتله موجوده حالاتو کې قبایلی سیمې اصلاحاتو ته اړتیا لري. په هغه سیمو کې د خلکو ژوند ښه کولو په سیاسي بهیر ورګډولو او بشري حقوقو ورکول د ریاست ذمہواری ده. لومړی باید د پاکستان ریاست دا خبر ومني چې قبایلی سیمو سره یې امتیازي سلوک کړی دی. په هغه سیمو کې ارزي ګامونه پورته کول له قبایلو سره ټوقي کولو په معنا دي. ورسپانې په قبایلی سیمو کې مرحله وار جمهوریت او بشري حقوقو غزولو په اړه لیکي چې دا خبره د حکومتي ژمنو منافی ده. باید د قبایلی سیمو خلکو ته حق ورکړل شي چې قانون سازۍ کې برخه واخلي نه چې 15 کاله پسته د قانون برخه جوړ شي. ورسپانې کې باید د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې اصلاحات د هغه سیمو خلکو په خوخه عملی کړي نه چې درنو اودونکو د خیبر پختونخوا ضلع هنګوټل بازار دکانداران او ځای خلک وای د اغوان کډوالو بیرته خپل وطن ته ستنیدو لوبجه د بازار په کاروبار بد اغیز کړی دی. په سیمه کې د مشال اړوند خبريال عمر دراز وزیر په دې اړه یو رپورت ورکړی چې ستاسې پام ورته راګرځو.
د ټل بازار دوکانداران او ځایي خلک وایي چې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ډېر کمې راغلي او د بازار ښکلا هم ختم شوه، ځکه چې د دوی په وینا دغه بازار زیاتره کاروبار د افغان کډوالو سره تړلې وو چې د ټل بازار خواوشا کیمپونو او بانډو کې میشته وو. د ټل بازار یو دوکاندار خپل نظر داسې وړاندې کوي: د ټل سره تعلق لرونکي شاعر، ادیب او سیاسي مشر شمس فیګار، څوک چې د سیمې په حالاتو او کاروبار نظر لري، وایي چې افغان کډوالو واپسی د ټل بازار د کاروبار او تجارت لپاره ښکارا خطر دی، او کچرته دغه کډوال په مکمله توګه ولاړ شي نو امکان دی چې د ټل بازار دوکانداران هم خپل کاروبار نورو سیمو ته یوسي.
د افغان د کډوالو د تللو سره د ټل په معیشت باندې ډېر زیات اثر، منفي اثر وشو. څوره د ټل بزنس ته کاغذ د هوټل په حواله سره، دا کاغذ د کریان نه ده او کاغذ د جنرل سټور دی که عام نور خوراکي موادو صورت قانون څه دي، نو دا ټل باندې په اطرافو کې ټول دا کیمپونه وو، نو دا ټل بزور په دې افغان کډوالو سره ډېر زیات ګرم وو، دا ټول بزور د انحصار په دې خلکو باندې وو. نو صدا خلک په لږ کام ته دوت کې لوړ هم دي، نو دې سره هم د ټل بازار کې چې حکوم چې هیلپ هلو هغه هم نشته، او سره او سره حکوم دکاندارون دي، نو هغه اکثر کې لیدا دي چې د مو په هغه مارکیټ کې فرق راغلی دی.
د سیمې خلک وایي چې د افغان کډوالو د واپسی سره د بازار د دکانونو او مارکیټونو په کرایو هم بد اغیز غورځېدلې. دا یادونه ده چې د دې وړاندې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته په پاکستان کې تر د مارچ میاشتې 2018 کال پورې د پاتې کېدو اجازت ورکړې وو، خو اوس یې دغه نیټه د کال 2018 د دسمبر میاشتې پورې وغځوله. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال اړو ته تاسې غوږې درنو درکو. د خیبر پختونخوا مازوره زنانه له حکومت نه د اسانتیاو غوښتنه کوي. دوی وای چې د ژوند په هر برخه کې له کړاو سره مخامخ دي او د نورو خلکو په شان سهولتونه نه لري. د دوی په خبره د تعلیم، صحت، روزګار سربیره نورو یو شمیر مشکلات ورته ژوند سخت کړی دی. د دوی د مشکلاتو په اړه نور تفصیل د ملیحه میرزاده په دې رپورټ کې اورو.
د دسمبر دریمه د مازورانو نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي. د خیبر پختونخوا مازوره زنانه وایي یوازې دا ورځ منزل کافي نه دی، بلکې پکار ده چې دوی ته د ټولنې د نورو خلکو په شان د ښه ژوند موقع په لاس ورکړل شي. په پېښور کې د خزینه مازورانو د اتحادیې مشره افشا افریدی وایي که څه هم صوبایي حکومت د مازورانو لپاره پالیسیانې جوړې کړې دي، خو څه خاص عمل پرې نه کیږي چې لامل یې دوی د تعلیم، صحت او روزګار سربیره نور یو شمېر ستونزې لري.
حد کو خپل کار کوي خو هغه کې زموږ زنانه چې کومې دي مزدوري کړې د پاره د سخت نه کیږي لګیا دي. زموږ هغه خوندې چې کومې مزدوري دي نو هغه د سکولونو د سبق کې ډېره وخت مسله ده، د صحت وو ته مسله ده، که هنر زده کی بیا هنر هغه د خپل د ذریعہ معاش نشي جوړولې. زموږ ترانسپورټیشن مسله ده، هغه ډبل ډیسکریمینیشن ګوري چې کوم نوکری وي هغه یو سړي ته ذات ته ورکی خو زنانه ذات کې دلته کې بیا شاته پاتې شي. زموږ ویلچیر راشي هر څه راشي هغه دومره غټه کاته جوړه کړې ده چې څوک پرې پوهېږي نه چې په کوم لار لاړ شي کې دي ډیسبلټی سرټیفیکیټ واړي. خو دا هغه دومره غټه کیسه ده چې زموږ ډېر مزوران خلک
بلخوا د کوز دیر ازلی اسمبلی غړی سایرا شمس القمر وای چې د مازورانو د مسلو حل یوازې دوی ته په جدا وزارت ورکولو کې دی.
انټرنیشنل چې کوم یو ان چې کوم چارټر زه په تاسو مو د ډیسیبلټی دا په ټوله دنیا کې امپلیمنت شي د ورلد وایډ شي او بل دا ده چې خپل صوبایي سطح باندې او فدرل حکومت نه زه دا ډیماند ده چې موږ په چیف سلاټ کې چې کوم سوشل ویلفیر ډپارټمنټ چې بیا هغه زموږ په مسلو باندې نه پوهېږي هغه فدرل حکومت چې د پروینشل سطح باندې بل دا چې پاکستان کې جاب نه نشته
او اکسسیبلیټی کانسپټ د بنچ چې تاسو کوم زموږ خبرې مالنه نه کړی جواب نه راکړي.
په خیبر پښتونخوا کې د مزورانو د چارو لپاره یو ځانګړی کونسل جوړ دی چې د ولسی خیرخېګړې وزارت یا څنګه لاندې کار کوي. د ښځو پرمختګ او د ټولنې د خیرخېګړې د چارو صوبایي کمیټې غړي ملک نور سلیم وایي چې که څه هم د زنانه مزورانو لپاره کوم نوی پروګرام د حکومت لخوا نه دی شروع شوی، خو دوی په مجموعي ډول د مزورانو د بهتري لپاره وړاندیزونه حکومت ته وخت په وخت ورکوي.
موږ د مزورانو د مرکزونو دورې کوو او ګورو چې هلته څه اسانتیاوې شته او کنه، او څه داسې اقدامات کولی شو چې مزوران ورسره د ټولنې فعال روکن وګرځي. نو په دې لړ کې مو کافي ګامونه پورته کړي دي. په پېښور کې د مزورانو مرکز کې خوالی راوستو او هلته د موجودو نیمګړتیاو د لرې کولو لپاره مو حکومت ته وړاندیزونه ورکړي دي. موږ غواړو چې خزینه مزورانو ته په روزګار کې برابره برخه ترلاسه شي او حوصله افزایی کول غواړو چې مخه تراشي.
د خیبر پښتونخوا مزور زنانه وایي چې دوی هم د ټولنې یو برخه دي او کوم سهولتونه ورته ورکړل شي نو نه یوازې خجون تیرول شي بلکې د انجینرۍ، طب او د غشان نورو مسلکونو کې هم پرمختګ کولی شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو تاسو غواګي د نورو کو په خبر پښتونخوا بلوچستان کې د بشری حقوقو لپاره کارکونکو ادارې وایي سږ کال په یادو صوبو کې د خوځو په وړاندې د تشدد پیخي زیاتې شوې دي چې لوی وجه د تعلیم کمی او قوانینو نه عملي کېدل دي. په دې اړه نور تفصیل د انیس اجمل په دې رپورت کې ورو.
په خبر پښتونخوا بلوچستان کې د بشری حقوقو ادارې وایي چې د خوځو پر ضد په تشدد کې زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې دا چې په پېښور کې هم د نومبر د 15مې نه واخلي د دسمبر تر 13مې پورې د عورت فاونډیشن ادارې لخوا د ښځو د حقونو په اړه د پوهاوي 14 ورځنی کمپاین دوام لري. د عورت فاونډیشن یو مشره سایمه منیر وایي سږ کال په خیبر پښتونخوا کې د ښځو غیرت په نامه وژنې او خودکشیانې خطرناکې کچې ته پورته شوې دي. سایمه منیر زیاتوي په خیبر پښتونخوا کې د ښځو پر ضد د تشدد ډېرې پېښې رپورټ کیږي، خو دې برخه کې حکومت لا تر اوسه هیڅ سمه قانون سازی نه ده کړې.
داوره بیسیکلی خدای یو انټرنیشنل کمپین دی کنه، او عورت فاونډیشن چې 98 نه کمپین شروع کړل، او مطلب سیمپلی صرف دا دی چې دا د خلکو خلاف د سونو تشدد کیږي پاکستان کې، دا په دغه جنکو خلاف دا حکومت کا او پالیسی ساز چې ټول دی دی کنه دا غو توجه ورکول شي. سم خبر پښتون خلک چې خبره کو را انتهایی سپیشلی دا د خلکو مرډر کیسز کې دا ډیر زیات دي، نو دا هم دې ټول لپاره دا کمپین دی.
سایمه منیر زیاتوي په خبر پښتونخوا کې نه یوازې د ښځو ضد تشدد پیښې زیاتې شوې دي، بلکې ښځې د تعلیم او په جایداد کې د خپلې برخې نه ترلاسه کولو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې دا چې د روستیو کې الف اعلان ادارې مشال لیډیو ته ویلي په پاکستان کې زیاتره په پښتنو سیمو کې ماشومان له سکولونو بهر دي چې پکې زیاتره شمیره د جینکو ده. هلته د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي نگینا خان وایي د تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د ښځو د حقونو یقیني کولو او تشدد ختمول لپاره په قانون سازی کار کوي.
ډومېسټک وایلنس بل چې کوم دی هغه پایپ لاین باندې دی، نو هغه اوس واپس چې کوم دی هغې باندې مونږ کار لګیا دی، هغې باندې کېږي چې څنګه پوره کوشش هم دی چې مونږ د تنور کې دا بل پېښ کړو. آنلاین رپورټ هم چې کوم دی زمونږ هغه سیستم یو شروع شوی دی چې مطلب کو فرض کتانې ته یو کس نشي تللی، آنلاین هم خپل اف آی آر درج کولی شي. نو د دې سیزونو سره خامخا لږ ډېره چې کوم دی سیزونو کې کمی راځي، بجلی به موجود به وي، داسې پوره ختمېدل خو ډېر ټایم به اخلي.
د بشري حقونو ادارې بیا د بلوچستان په اړه وایي چې په دغو مو کې میډیا زیاته فعال نه ده چې لوبچې د خصو پر ضد د تشدد پیښې ډېرې کمې ریپورت کیږي. د بلوچستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر طاهر حسین وایي په دغه صوبه کې روس تر بلې د خصو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتېږي، چې مهمه وجه په خلکو کې د تعلیم کمې ده.
یا پېښور کې خو بیا هم تعلیم او هغه ډېر خاص دلته دموږ صوبه سره پکې ساتل تللی ده، نو سم پرابلم شته بالکل، اسپیشلی زنانه د پاره ډیر پرابلم شته. ډومېسټک وایلنس هم زیات ده، د تیزابګردی یا ایسید تھروینګ باوجود چې اک ټم رااله دغه باوجود هم خو وایلنس کیم کمی شوه نه ده. مونږ سره خو داسې ده چې دوله تقریبا کیسونه راپور شوی ده چې په هغه تیزاب اچول شوی ده، دغه چې د سکول نه ایستل ده، هغه سوسایډ کړی ده، او د غیرت په نامه چې قتل شوی ده هغه ډیر ده، تقریبا سلویش قریب
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د بلوچستان اسمبلی غړي سپوږمې اچکزی وایي دا مهال په صوبای اسمبلی کې 12 خزینه غړي دي او د ټولو دا هڅه ده چې حکومت د خصو حقوقو په اړه قوانين جوړ کړي.
تشدد باندې خو دا کار کیږي، هم حکومتي سطح باندې هم د این جی اوز خپل کوششونه کوي. د دې حکومت زموږ د حکومت راتګه بعد په دې کې چونکې دا بل هم پاس شو، په دې کې دا دوه بلان موږ پاس کړو چونکې یو دا دغه بل پاس شو هراسمنت شو، او په دې کې باندې اوس زموږ بل خو هغه بل بل چې د هغه دې سره ریلیټډ نه دی، هغه چارج پروټکشن دی، لیکن په دې باندې حکومت خپل دغه کوي چې کوشش کوي.
د بشري حقوقو کارکونکو وایي که سهم د خیبر پښتونخوا بلوچستان حکومتونو د خصو حقوقو باوري کول لپاره ځنې بلونه منصور کړي، خو باید چې هغه په سمه توګه عملی هم کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
دروندر کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی وخت شوه دی. د سحر لسنیم بجې بشیر غوا خوم را سره په سټوډیو کې ناشته، نو له هغه نه د خبرونو لنډی زو.
د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن د هندوستان په امرتسر کې د افغانستان په اړه ایشیا زړه کانفرنس په څنډه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او هندي وزیر اعظم نریندرا مودي سره ملاقاتونه کړي دي. د خیبر ایجنسی قومي مشرانو سره پولیټیکل ایجنټ دامن ساتلو لپاره پرونی و جرګه کړې ده. د جرګه کې پولیټیکل ایجنټ ملکانو ته خبرداري ورکړي چې د اجتماعي ذمہواري څخه د بچ کېدو لپاره باید امنیت ټینګ ساتلو کې مرسته وکړي، خو قومي مشران وایي چې امنیت ساتل د امنیتي ادارو کار دی. د خیبر پښتونخوا صوبې سبلي کې د تحریک انصاف ګوند غړي نگینه خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې دوی پر خزو د تشدد ختمولو لپاره د قانون جوړولو په خاطر یو بل تیار کړی دی چې د مشورې لپاره اسلامي نظریاتي کونسل کې رد شوی دی. د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار طارق فاطمی ویلي دی چې ملک په هیڅ قسمه جګړه کې ښکېلېدل نه غواړي. د پاکستان سرکاري ریډیو د نننی خبر تر مخه خو نوموړي زیاته کړې چې دوی پر لاین اف کنټرول د هند له حملو غافل نه دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو په لاس د یو زده کوونکي په دار زړول ستر جنایت بللی او پولیسو ته یې حکم کړی چې په دغه ځای کې دي د وسلوالو خلاف سخت عملیات وکړي. هغه امریکایي پوځي چې په 2009 کال کې افغانستان کې خپل پوستا یا چیک پوسټ پرېښو له ولسمشر براک اوباما څخه د هغه د معاف کولو غوښتنه کړې ده. بو برګدال په کورټو مارشل کې د عمر قید سزا سره مخ دی. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له ایران غوښتي چې څلور نیول شوي کسان دي ژر تر ژره له قیده او شرط پرته خوشي کړي. دغه کسانو د هغه وخت ونیول شول چې تهران ته نږدې د کرچ په یوه هدیره کې د دوو لیکوالانو په مقبرو یاد غونډه جوړه کړې وه. دغه دوه لیکوالان په 1998 کال کې د ایران د استخباراتو لخوا وژل شوي.
خبرونه لنډیز مو د بشیر غواخ نه واوریدلو. درنو اوریدونکو، وضو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړې خبریال سره ظاهر د پاکستان د ځینو رسپانډ ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پیښور نه خبریدونکو مشترک رسپانډ خپل ادارې په فاټه اصلاحاتو باندې لیکلي او وایي د قبایلي سیمو د اصلاحاتو او په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملې دو لړکی په پیښور کې شوې دستوره کې د قبایلو ترمنځ جګړې د فاټه اصلاحات نور هم متاثر کړه او لدی داسې ښکاري چې ځینې خلک د عمل سبوتاژ کول غواړي، خو قبایلي اولس او مشرانو لپاره دې سوچ کول پکار دي چې هغوی ولې د دې سازش برخه جوړیږي. د ادارې په وینا بل پلو اصلاحاتي رپورت کې خو ډیرې غټي غټي خبرې لیکلې شوې، خو حقیقت لدی بلشان دی. نو که اوس صرف د قانون سازۍ او تش په نوم د اصلاحاتو راوستلو که څوک مخالفت وکړي او که څوک حمایت، قبایلو ته به هیڅ فائده نه رسی. ادارې زیاتوي که حکومت په قبایلو کې د بدلون په اړه سنجیده وي، نو لدی عمل شروع کول وړاندې دي د کډوالو واپسي باور کړي، د تعلیم او صحت اسانې دي ورکړي، ځوانانو لدی د روزګار موقع پیدا کړي، نو بیا به څوک غتین نه پورته کوي چې د فاټ اصلاحاتو په لار کې خندان وګرځي. اداري اخر کې وایي حکومت له پکار دي چې د اصلاحات راوستو سره سره دی اړخ ته هم توجه ورکړي چې لکبلی قبایلی ولس په اصلاحاتو باندې رضامندی ښکاره کړي او چې څوک هم د دې مخالفت کوي نو دارنګ به د هغوی غوښتنه هم پوره شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کلی کې د پاکستان مرکزي بینک یو وار بیا د سینټ قائمه کمیټې ته د قرضو په حواله معلومات ورنکړل او دریز یې دی چې دوی د معلومات ورکولو پابند نه دي. په کومه چې قائمه کمیټې وویل چې د آئین او قانون مطابق ټولې ادارې پارلیمان ته د معلوماتو ورکولو پابند دي. اداري وایي په ښکاره خو د دواړو ادارو دریز سم دی خو دې لړکې بعد د مؤثره قانون سازي او کړنلارې جوړولو ضرورت وي چې دارنګ نه یوازې دوه ادارې خپلو کې له ټکره بچ شي بلکې د قرضو د لارې درغلي یا کرپشن هم ودرول شي. اداري د قائمه کمیټې د چیرمن جهانزیب جمال الدین لخلیلی کې چې د خفیه ایجنسو په معلوماتو باندې په پارلیمان کې ان کیمرا بریفینګ کې دی شي نو د قرضو معاف کولو معامله پټول کومه د قانوني مفادو خبره ده. اداري اخر کې لیکي کې وکتل شنو یو شمیر سیاستدانان بیوروکراتس په قرضو معاف کولو کې ککړ دي او په ادارو کې ناز ځنی علاقار د دوی د کرپشن پټولو لپاره کار کوي چې لکه بلی د پاکستان اقتصاد کمزوري شوی دی نو په داسې صورتحال کې له پاکستان رشوت او درغلي ختمول ډیر ضروری دي او سیاستدانانو او ادارو له د ټولو اول د پاکستان نظریه په ذهن کې ساتل پکار ده او هم په دې کې د دې وطن سلامت یاده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نسیم الاتو دا نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. انډین ایکسپریس ورسپانه لیکي د هند په امرتسر ښار کې د ایشیا زړه کانفرنس کې د سیمې او افغانستان د امنیت لپاره په خبرو کې د سیمې مشران ګډون کوي. بلخوا رایټرز خبر ایجنس لیکي هند او افغانستان به اوس د هوایي لارو د سامانونو وړلو راوړل پیلوي چې دغه به افغانستان د سوداګرانو لپاره یو نوې لاره پرانیزي. د دغه لیکونو نورې برخې له فرخنده صدناور.
انډین ایکسپریس لیکي د هند په امرتسر ښار کې د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تللی دی. په دغه کانفرنس کې د افغانستان او د سیمې د امنیت او پرمختګ په اړه خبرې روانې دي. دا کانفرنس په داسې وخت کې چې د پاکستان او هند اړیکې د روان کال په سپتمبر کې د تاوتریخوالي ښکار شوې او لا هم خپل ځای لا نه دی راغلی. دا به د ایشیا زړه استنبول بهیر شپږمه غونډه وي چې پکې به د افغانستان پر امنیت او بعد بحث کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د هند وزیر اعظم نریندر مودی به هم د کانفرنس ته وینا کوي. د دې غونډې وړاندې هند او افغانستان دواړو دا ویلي دي چې په سیمه کې ترهګري د پاکستان له خاورې خوريږي او دغه د سیمې د امنیت لپاره یو لوی خطر دی چې باید دغه هیواد د خپلو ګاونډیو د اندېښنو په اړه ځواب ورکړي. په کانفرنس کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په یو ستراتیژي خپلولو هم خبرې کیږي. هند وایي د پاکستان له خاورې ترهګر د هند تر کنټرول لاندې کشمیر او پنورو سیمو کې ترهګری او بدامنی خوروي خو پاکستان بیا دغه تورونه ناسم ګڼي. که څه هم د کانفرنس د سیمې د امنیت په اړه دی خو دې کې بعد چابهار او ټاپي په منصوبو هم خبرې کیږي. بلخوا رویټرز لیکي هند او پاکستان د سامانونو د وړلو لپاره د یوې نوې منصوبې اعلان کوي چې تر مخه به یې په هوایي لارو اوس د دواړو ترمنځ د تجارت زیاتولو لپاره د سامانونو وړل راوړل کیږي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند په امرتسر ښار په دې اړه له یو بل سره ولیدل. افغانستان د بهرنۍ نړۍ سره د کراچۍ له لارې تجارت او سوداګري کوي خو د هند نه افغانستان ته د دغې لارې سامانونه نشي راوړل کېدی. د افغانستان د سوداګرۍ او مالی پالیسیو یو چارواکي خالد پاینده بیا وایي د دغې هوایي لارې به اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ د سامانونو وړل راوړل ډېر اسانه شي او د افغانستان ګڼ سامانونه خاص کر اوچې او شنې میوې به یو لوی مارکیټ ځانته پیدا کړي او دواړه هیوادونه بعد پر نړیوالو ډګرونو د دې لپاره پوره بندوبست اهم کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
درنو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورت لرونن. په ازبکستان کې د جمهوریت ریاست انتخابات تر سره کیږي. اوسنۍ سرپرست ولسمشر شوکر میرزایوف له دریو نورو کاندیدانو سره په دغه انتخاباتو کې سیالي کوي. نور تفصیل سفیر داستانک زیرا کوي.
د ازبکستان د جمهوری ریاست په نننیو انتخاباتو کې له کلونو په واک کې پاتې شوی شوکت میرزیایف له دریو نورو کاندیدانو سره سیالي کوي. اټکل هم دا دی چې اوسنی سرپرست ولسمشر شوکت میرزیایف چې د پخوانی جمهور رئیس اسلام کریموف تر مړینې پورې صدر اعظم و، د یوې 15 کلنې دورې په مخه د ازبکستان جمهور رئیس شي. د 9-5 کلن میرزیایف درې سیالان دي: خاتم جان کتمانوف د خلکو ډیموکراتیک ګوند انتخاباتو ته درولی دی، سرور اتامورادوف د دیموکراتیک ګوند استازی دی، او نریمان عمروف هم د عدالت ګوند استازی دی چې ټولې حکومت پلوي دي. د ازبکستان د انتخاباتو کمیسیون ډاډ ورکړی چې انتخابات به په پوره شفافیت ترسره شي. د ازبکستان د انتخاباتو کمیسیون رئیس میرزا اولوغبیګ عبدالسلاموف تیره ورځ رویټرز آژانس ته وویل دا په دې معنا ده چې ازبکستان خپل نړیوال مکلفیتونه سرته رسولي دي. موږ ژمنه کړې وه چې شفافه، آزاد او عادلانه انتخابات د نړیوالو ډیموکراتیک اصولو په اساس ترسره کړو. د بشري حقونو فعالانو په ازبکستان کې پخوا په وار وار حکومت تورن کړی چې خلکو ته پوره درناوی نه ساتي او د ډیرو حقونو تر پښو لاندې کیږي. د منځنۍ اسیا د بشري حقونو د سار ادارې محقق سټیف سوارلا څه وخت مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو میرزیایف په خپله هم د بیلګې په توګه د پختی د ټولولو په وخت په خلکو ظلمونه کړي او ځینې کسان یې وهلي دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بشري حقونو او ډیموکراتیکو بنسټونو برخې ویلي چې په ازبکستان کې له پخوانۍ شوروي وروسته هیڅ انتخابات د دغه سازمان په وړاندې ډیموکراتیک او عادلانه نه دي. په ازبکستان کې 1.7 میلیونه کسان د رایې ورکونې په شرایطو برابر دي او تمه ده د نن ورځې په اوږدو کې د خپل راتلونکي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره رایې وکاروي.
مشال اړو ته تاسې غوږی درومدرګو ډان ورسپانه لیکي د پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو ځانګړي سلاکار طارق فاطمی امریکا ته روان دي. په امریکا کې د پاکستان سفیر ویلي چې خاغلی فاطمی به د دغه هیواد نوی منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نوې ډلې له چارواکو سره خبرې اترې وکړي. د مقالې نورې برخې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
ڈان رسپانه لیکي د پاکستان وزیر اعظم د بارنو چارو ځانګړي مشاور طارق فاطمی د رواني اونۍ په اخره کې امریکا ته ځي او د دې هیواد منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ له نوي کاري ډلې سره ملاقات کوي. په امریکا کې د پاکستان سفیر جلیل عباس جیلانی په خبره د دې سربیره په فاطمی د اوباما انتظامیه له چارواکو سره هم وګوري. ټاکل شوی چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د راتلونکي کال د جنوري پر 6مه د ولسمشر په توګه لوړه وکړي، خو له اوس نه د خپل کاري ډلې کسان خوښ کړي دي او د بارنو هیوادونو شانو چارواکو حوصله افزائی کوي چې په نیویارک کې داغه مرکز ته ورشي او له یو بل سره د ځانونو بلدولو لپاره غونډې وکړي. په سفارتخانه کې د خبري غونډې په وخت خاغلی جیلانی ویل طارق فاطمی د 2 هفتو لپاره امریکا ته ځي او په واشنگټن کې به د امریکا د پارلمان له نوو منتخب غړو سره وویني. نوموړي ویل د نومبر 8مې انتخاباتو پس دا دوره ډېر اهمیت لري. رسپانه لیکي دا دوره تر هغې وروسته مخې ته راځي چې د شروع په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ له یو بل سره ټلیفوني خبرې وکړي، چې پکې امریکایي مشر له پاکستان سره د ښو تعلقاتو جاري ساتلو خواهش څرګند کړ. رسپانه لیکي د ټرمپ مخالف ډیموکرات ګوند پر نوموړي تنقید کړي چې له بهرنیو مشرانو سره د امریکایي چارواکو سلا بغیر ټلیفوني خبرې کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان مارک ټون رویل له دغه ټلیفوني خبرو مخکې له منتخب ولسمشر سره کومه خبره نه وشوي. نوموړي ویل ډونلډ ټرمپ له نورو مشرانو سره تر خبرو مخکې هم وزارت نو خبر کړي.
ملیحه میرزاده و چې تاسو ته د ډان د رسوند یو مهمه برخه د یو مقالې مهمه برخه وړاندې کولې درنودرکو ننګرهار ولایت ته روسو له هغه چې د زنګړو عملیاتو په ترڅ کې د ننګرهار پیچروګه بولسوالي د دایښ وسلوالو څخه پاک شو. د ننګرهار لوړپور چارواکو یاد بولسوالي ته سفر وکړو د سیمې خلکو ته یې د پوره امنیت ډاډ ورکړ. نورحال جلال آباد د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
د ننګرهار والی د لوړپوړو نظامی چارواکو او یو شمیر خبریالانو په ملتیا د شنبې په ورځ په یو چورلکه کې په چیراګام ولسوالۍ ته ولاړل او هلته یې هغه سیمې له نږدې څخه وکتلې چې سباندې یوه میاشت د داعش وسلوالو په ولکه کې وي. د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قلوردو قومندان جنرال محمد زمان وزیری د پچیراګام ولسوالۍ اړوند هارون بابا سیمه کې خبريالانو ته وویل
داعش په دکورو کې ځای په ځای شو او د موږ عملیاتم چې لږ بطی روانو صرف د دې لپاره چې ملکی خلک دوی سپر قرار ورکړي وو د کورونه مقاومت کوو. د موږ عسکري مختلف تکتیکونه دي، هر چیرته چې سر پورته کی ووي ان شاء الله دې ته نه پریږدو چې چیرته خپل ځالګي جوړ کړي.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل هغه ټولو سرتیرو مننه وکړه چې له داعش وسلوالو سره وجنګیدل او سیمه یې د هغوی له وجود څخه پاک کړه.
د دې کامیابۍ مبارکي هم ولس ته ورکوم، هم د زړه له کومې مننه کوم. له هر یو سرتیری په دغه لویه جګړه کې داعش ته ماتې ورکړه او خپل سیمه او خپل منطقه یې د دوی له نول وجود څخه پاک کړه.
په پچیرګم ولسوالۍ کې 1500 تن ځوانانو د داعش په ضد ولسی پاسون هم کړی و چې د ننګرهار د ملي امنیت رئیس داد محمد حریفي وایي چې ډیر ژر به دغه ولسی پاسون کوونکي تجهیز کړي او د ملي امنیتي ځواکونو سره به یې په امنیتي پوستو کې تنظیم کړي.
په چیرګام کې په حدود 1500 نفر پاسون کوونکي تنظیم شوي دي چې موږ مکلفیت د دې لرو چې د دوی رعایت، عبادت، استقامت، پوستي، حتی وسله ټول هغه موږ په غاړه خسي دي. د 1500 نفر به ډیر زر په دغه پوستو کې ځای په ځای شي چې دوی له خپل کلي، له خپل کور، له خپل ولس نه د امنیتي ځواکو سره وګه په وګه دفاع وکړي.
د پچیرګام ولسوالۍ خلک خوشاله وو چې سیمه د داعش وسلوالو له موجودیت څخه پاکه شوه. یو تن خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
ملک کریم د پچیر اګام د ولسوالۍ او تن قومي مشر داعش چکل راغی د پاس پچیری ولکې ته ولیدو د موږ سره ډیر زلمانه واشتونه وکړه. زمونږ زنانه، زمونږ ماشومان یې بینر خو وژل. د دې حکومت ته یو جهان مننه چې راغلو زمونږ مرسته وکړه. نه هش پته بندیان ژوندۍ ځان سره بولی دي او هغه زخمیان او مړي هغه خو مخکې شمار ورکړی دی چې هغه د هر نه وتلې خبره نوره ده.
د 201 سیلاب قول اردو قومندان جنرال محمد زمان وزیری وایي چې په عملیاتو کې په لسګونه داعش وسلوال وژلي او په لسګونو یې ټپین کړي هم دي. نوموړی زیاتوي چې د عملیاتو په دوران کې د ملي امنیتي ځواکونو 15 تنه وژل شوي او 15 شپکې ژوبل شوي هم دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
درنو درکو اوس بخښه به ده د ونیز خبرونه د سولې پلور. د سولې پلور نن خبرونه کې د طالبانو سره د روغ جوړی کابل لپاره د افغان حکومت په نوو طریقو د سولې مذاکراتو کې د میرمنو او تھیټر په رول هم خبرې لرو. دا خبرونه تاسو ته بشیر غواخ هرونی جوړوي.
د سولې پلور
ستړي مشي د سولې پر لور خبرونه تمو ز بشیر غواخ هر کله وای. افغانستان کې د طالبانو روانې جګړې 15 کال کېږي. حکومت کوشش کوي چې دا جګړه د سولې د خبرو لپاره حل کړي. د همدې کار لپاره له بیلابیلو نو لارو ګټه اخیستل کېږي. څو ورځې وړاندې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مرسته سولې ته د مخالفینو وسلوالو د هڅونې لپاره یو نندارتون جوړ شوی و. په کابل کې شوی دی نندارتون په اړه درته زموږ همکار یو رپورټ اوري.
د دولت او د یو شمیر ملي او نړیوال بنسټونو د هڅو سره سره ځوانانو هم په افغانستان کې د سولې د راوستلو په برخه کې ګامونه اخیستي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینت د چهارشنبې په ورځ د سولې په پروسه کې د ځوانانو د رول او په دې وروستیو کلونو کې د دوی د لاسته راوړنو د نندارتون په جوړولو سره سوله په افغانستان کې د پرمختګ لپاره مهمه وګڼله. د یاد وزارت سرپرست کمال سعادت د دغه نندارتون د کتنې پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو څخه وسلوال مخالفین ته د سولې د راوستلو پیغام ورسوي.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د لوبو له طریق نه، د مقالو له طریق نه، د علماو، قومي مشرانو او په بیلابیلو اړخونو کې کار کوي ترڅو د سولې پیغام تر هغه کسانو پورې ورورسیږي چې هغه وستو پک په لاس کې د جنگ کوي. د سولې پیغام نه دی ورسیدلی.
دا په داسې حال کې ده چې دوه میاشتې مخکې افغان حکومت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مشر سره د سولې یو تړون هم لاسلیک کړ. د دغه تړون تر لاسلیک وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي و چې د وسلوال طالبانو سره هم د سولې مذاکرات روان دي. په ورته وخت کې یو شمیر ځوانانو چې له مختلفو ولایتونو څخه په دغه نندارتون کې ګډون کړی وویل چې د دغه ډول نندارتونونو جوړول ډیر اغیز لري. احمد پیمان او حسینه محسنی په دې اړه داسې وایي.
برای مخالفین ما تصاویر داریم، گفتم
د مخالفینو لپاره مونږ انزورونه لرو. د رسنیو له طریقه مو ټول نشر کړي. د سولې په نړیوال ورځ مو یو محفل جوړ کړي وو او په هغه محفل کې مو خپل ټول کارونه ننداره ته کې خودل
نشام دادیم. حداقلش بر کسایی که در تو
گروه لکتل لګه هغه کسانو تلر خونه کوي چې په شاوخوا کې مو دي سو دوی یو بل ومني او څنګه وکړي شي چې د دولت وسلوال مخالفین سولې ته راوبولي.
په دې نندارتون کې د کابل، بلخ، سمنګان او بدخشان ولایتونو څخه ځوانانو د سولې په برخه کې خپلې لاسته راوړنې نندارې ته ایښي وې. په دغه نندارتون کې د سولې په اړه کتابونه، د هغه ځوانانو انځورونه چې سولې ته د کار کولو پر مهال له دوی څخه اخیستل شوي وه، مقالې او ځینې نور توکي نندارې ته ایښودل شوي وه. دغه نندارتون د جرمني خیریه موسې جی آی زید په مالي مرسته جوړ شوی وو او خلک کولای شي چې د پنجشنبې تر ورځې ترې لیدنه وکړي. شبنم شیګان او سای ګلچیری چې له دغه نندارتون څخه لیدنه کوله، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
من ډیر خوشاله یم چې له هغو ټولو کسانو سره چې له ولایتونو راغلي دي لیدو کاته کوو، او دا ډول پروګرامونه کولای شي چې په ټولنه کې د سولې په برخه کې ګټور رول ولوبوي. یو علت چې موږ دلته راغلي یو دا دی چې د سولې په برخه کې د ځوانانو لاسته راوړنې او کارونه وګورو، او څنګه کېدای شي چې دغه کارونه تلپاتې او نورو ته هم ولېږدول شي.
دا لومړی ځل نه دی چې ځوانان سولې ته د وسلوال مخالفینو د هڅونې په هدف دا ډول نندارتونونه جوړوي، بلکې له دې مخکې هم ځینو ځوانانو د دا ډول پروګرامونو او لاریونونو په ترسره کولو سره د حکومت له وسلوال مخالفینو غوښتي و چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. اوریدونکو، نندارتونونه او انزوریزی سیالۍ هغه یوازنې لارې نه دي چې خلک پکې عدم تشدد ته هڅول کیږي. په کندهار ولایت کې ځینو ځوانانو د تھیټر او سټیج ډرامو لارې کوشش کړي چې خلکو کې د ستونزو د حلولو لپاره د خبرو اترو په کبولو زور راوړي. د کندهار ننداري هغه اداره ده چې هنرمندان پکې کوشش کوي خلکو ته د سولې پیغام ورسوي، او په ټولنه کې د خلکو ترمنځ د بدیو د ختمولو سره سره بشري حقوقو ته هم د ولس پام راوګرځي. په دې اړه مو د کندهار ننداره د یو مشر جاوید احمد وطنیار سره مرکه کړې، او په سر کې مو ته د خپل ادارې په اړه نور معلومات غوښتي.
فلنز مر سره تقریبا شل کس نارینه کار کی، او د واتو په خوا شزنه سره کار کی چې مر راډیو خبرونه لرو، راډیو ډرامې لرو، راډیو اعلانونه لرو، او خپل تلویزیونی خبرونه مهمه کې درلودې. وس فلنز زیات تمغه مو په تھیټر باندې دی چې مر د تھیټر ته په هی پروګرامونه لرو.
تھیټر یا ډرامې یا هنر په ټوله کې په عمومي لحاظ کې سړی خبرو کې دا څومره اهمیت لري د ټولنې په اصلاح کې، د بدیانو په ګوته کولو کې، همداراز د جنگ څخه د نفرت په لړ کې څومره رول لري؟
ولې ډېر مهم دی، ډېر مثبت رول لري. کوم تاسو وګورئ د وو نورو څخه یوازنی هنر د تھیټر او سینما د چې په کسړې وغاړي په دې لار باندې خپل ټولنې ته زیات خدمت کولای شي. موږ زیات نمایشونه عموما موږ د پوهاوی پروګرامونه وړاندې کوو چې وکولای شي موږ په سیمه کې کوم ستونزې، مشکلات، مثال په بده کې شته، د ورکول په کوم مون کې د انجنونو ودول، تعلیم او تربیه، مواد مخدر، په دې باندې مختلف نمایشنامې جوړ کړې. اته د زراعت په بخش کې وس پروګرامونه لرو چې بزګر ته د زراعت په بخش کې معلومات ورکوو چې باید څنګه پالیز وکړي. د ټول ټاکنو په اړه باندې مختلف پوهاوی پروګرامونه پر مخ دیولې دي. خلک ډیر وس خرازي دي او خلک ډیر خوشحالي. نسبتا مخکې ما یادونه وکړه، هغه سیمې چې هلته د سواد کچه کم وي، نو هغوی په ټریننګونو باندې، هغوی په پوسټرو په دې باندې پوهول یو څه مشکل کار وي. نو موږ دغه کار کوشش هم کړی چې دا په ژوندۍ بڼه باندې، یعنی هلته ولاړ په سټیج ته په ژوندۍ بڼه باندې دا شی ورته وشيو چې دا مشکل دا ستونزه ده، د حل لار ده. نو خلک ډیر استفاده اوس کوي او خلک باندې ډیر تاثیر کړی دی زموږ سیمه کې.
وطنیار صاحب، تاسو د خزو خبرو وکړه چې په بدو کې خزو ورکول کیږي، تاسو را په تھیټر کې یا په ډرامو د پاره کوم ممثلینی اداکارانه خزې شته؟
موږ اکثره وخت چې ځینی اطراف ته وځو یا نمایشونه کوو، بیا د الګ څخه د شزینه کریکټر جوړو، یعنی په الګ باندې دا شی لوبو. مخکې موږ د سریالو خبره وکړه، موږ دوه سریالونه جوړ کړو او متاسفانه چې موږ په خپل هیواد کې اګه نه لرو، افغاني اداکارانه شزینه نه لرو، بیا موږ د پېښور څخه دین را غوښته. اوس موږ کندهار فلم او نندارې په دې باندې توانېدلې دي چې د ځان سره د ښځینه مکاتبو د پاره، د ښځو د ټولنې د ټولنو د پاره موږ ښځینه مسلمان پیدا کړ چې هغه ځې هغوی ته د پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي، ښځینه ښځو ته پروګرامونه وړاندې کړي. اوس ښه دی، موږ یو ټیم لرو، یو ګروپ لرو د ښځینه، او د چې هغه د ښځینه مکاتبو او ښځو چارو ریاست ته او د شوز ټولونو ته شزینازي حالت چاته پروګرامونه وتوړاندې کوي او خپل پیغام ته دې پوري رسوي. اوس موږ په دې توګه دی چې یو شزینا ګروپ هم ولونه نارینه او ترڅنګ یو شزینا ګروپ هم ولرو چې
کافر ک مسلمان یم عرب یم کاجم یم ستور یم کسپین یم د څوک یم که هر څوک یم انسان یم چې انسان یم اولاد دې جهان یم تخلیق د چا د شان یم تخلیق د چا د شان یم سو کتے انسان اولاد دے جان داولے مال وجن تو اچارا پارولے دا چالی ولے کڑے دا گٹاک تاوان کوے چی قتل دا انسان کوے چی قتل دا انسان کوے سوک کہر سوک تو گرک پادری پنڈت ایک ملائت چہر کو ماں بلائت زما مرک جنت ویستا ماں ٹول در تبخ لے دے بستا پکی گڑی گخو بستا پکی گڑی گخو ماما وجنا ماما وجنا ماما وجنا ماما وجنا نور بس کمال موجنا نور بس کمال موجنا
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې لپاره څو ځل مذاکرات شوې دي، که څه هم د مذاکراتو کې د جنگ و درولو لړکی کوم پرمختګ نه ده شوی، خو بیا هم ګټور بلل شوې دي. یوه نیوکا چې په دغه سې خبرو کېږي هغه د ښځو مرکچیانو کم شتون دی. قهرمانه کاکړ چې د میرمنو د حقونو او سولې پرمختګ لپاره د یوې غیر سرکاري ادارې مشره ده، یو وخت د افغانستان د سولې د عالي شورا غړې وه. نوموړي سره مو په همدې اړه یوه مرکه کړې. تاسو په خپل افغانستان کې وي، په کابل کې وي، په دغه مذاکره چانو په لیست کې مېرمنې ولې کمی دي؟
بلې ډېر مننه. دا څه ده چې کله چې موږ د سولې مذاکراتو خبرې کوو، نو که په افغانستان کې دلنه د ښځو په برخه خبرې وکړو په مذاکراتو کې، دا څه شی دي ستا او داسې وختونه هم راغلي دي چې ښځو په مذاکراتو کې ګډون کړی دی. په رسمي مجالسو کې لکه چې کله په اسلام آباد کې کله په خطر کې ترسره کېږي، په هغو کې د ښځو د ګډون په اړه کوم خبر تر اوسه نشته. حتی په نږدې وختو کې دغه څلور اړخیزو مذاکرات چې پیل شوي وو، چې افغانستان، پاکستان، چاینا او د امریکا ترمنځ وو، په هغه کې هم د ښځو داسې غوره ونډه نه ده لیدل شوې.
نو د دې وجه څه ده؟ آیا تاسو فکر کوئ چې دا ضروری ده چې خامخا باید میرمن پکې او کنه؟ ځینې مثلا د سولې علي شورا کې دې شو وایي چې هغه خبرې چې میرمن یې کوي د هغه په باره کې موږ خبرې کوو.
نو کچېرې دوی واقعا یا په خپل افغان دولت یا په افغان سیستم کې موجود سیل انداز کسان چې دا خبرې کوي چې موږ د میرمنو خبره د طالبان سره کولای شو چې دوی برابر حقوق لري او د دې پر حقونو به هیڅ معامله نه کیږي، نو که دوی په دې خبره باور لري، په دې خبره هم باید باور لري چې د ښځو په دې مذاکرات کې شمولیت باید یو فطري عمل وي دوی لپاره. خو موږ وینو چې میرمنې په افغانستان کې د نفوس نیمه برخه یا د نفوس د نیمه برخې څخه مشات زیاته وي، او موږ دا یو اصولي خبره ده، یو فیمینست پوینټ آف ویو څخه چې د میرمنو د حقونو دفاع ته ټول شه میرمنې کولی شي. لکه څنګه چې ما وویل، اوس په اوسني سیستم کې هم داسې ډېر خلک لرو چې د ښځو په برابري او دوی په حقونو باور نه لري. نو ځکه د ښځو مسله په داسې خلکو باندې پرېښودل چې هغوی هېڅ د ښځو په حقونو باور نه لري، د هغوی د حقونو لپاره د خطر څخه خالي خبره نه ده.
نو آیا تاسو سره دا اندېښنه شته چې که مثلا طالبانو سره خبرې کېږي یا کاري وسله والې ډلې سره خبرې کېږي، په هغه کې به د ښځو په حقونو باندې هم معامله وشي او د ښځو حقونه به پکې فیصله وخوړل شي؟ تاسو سره دا اندېښنه شته؟
بله، وو د یو عام افغان میرمنې په حیث دا اندېښنه زما سره هم شته. که څه هم د افغانستان مشرتابه هر وخت مېرمنې ته دا باور ورکړی دی چې د هغوی په حقونو به معامله نه کېږي او مجرمینو چې په رسمي توګه یوازې قانون اساسي په نظر کې نیول شوی دی، یعنې هېڅ داسې کوم بله خبره نه ده واضح شوې چې په هغه کې، یعنې مثلا د قانون اساسي څخه پرته داسې ډېر قوانین او طرحې دي، ستراتیجیانې دي چې راسن د ښځو د حقونو دفاع کوي او د هغوی د خوندیتوب دپاره وضع شوي دي. بعضې قوانین لکه د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي قانون چې دی چې تر اوسه په پارلمان د خوا څخه رسمي بڼه هم نه لري او په اوسني سیستم کې هم ډېر بعضې سخت دریځه خلک شته چې د دې مخالفت کوي، نو د طالبانو بېرته و سیستم ته داخلېدو سره داسې پرمختګونه شاید د دې داسې پرمختګو لپاره خطر شاید نور هم زیات شي.
د سولې پر لور
هم دې سره ل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پات رسیدي. تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه کوم، خوشاله اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.